یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خپرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ: د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازی ویل روسیې غوښتي چې د باور لیک ورکولو په کمیټه کې د دوی مرسته وکړي. په هلمند کې د بوسته صدۍ له څو میاشتو وروسته بیا په کار پیل وکړ.
وړی کې خپل دغه کنجاله ده پوسته کې دیسه ډېر خرګ استفاده کوي.
یو شمېر افغانان وایي بانکونه د ډالرو پر ځای افغانۍ ورکوي.
چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه 200 څخه تر 500 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي.
د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو سل ورځو کې د افغانستان اقتصاد په کومه خوا روان دی؟
په اقتصادي لحاظ حوزه ښه نه دی. افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو. خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د ژمي پر مهال بې ځای سو کسانو ته د مرستو بستې ورکوي. په کندهار کې نشتې مرګ ژوبله اړولې. د بیلاروس او پولینډ پر پوله ایسار پاتې سوي عراقیان نن خپل هیواد ته ستنېږي. د مهاجرت نړیوال سازمان اټکل کوي چې افغانستان شایي له سخت ژمي سره مخامخ شي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې خلک به د ژمي پر مهال له داسې سړو سره مخامخ شي چې د هوا درجه به په ځینو سیمو کې تر صفر کښته وي. د دې ادارې په وینا لا هم په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه دي او د سړو پر مهال د خوندیتوب لپاره سرپنا نه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې دوی هغو کسانو ته چې ډېر اړ دي د ژمي پر مهال د مرستو بیړنۍ بستې ورکوي. په کندهار ښار کې د دوو وسلوالو حمله کوونکو او طالبانو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. دغه پیښه دوه ملکیان په دې پیښه کې دوه ملکیان ټپیان شوي هم دي. په کندهار کې د طالبانو یوې مطبوعاتي سرچینې د نوم نشور په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تېره شپه شاوخوا 9 بجې د لومړۍ حوزې په شهیدانو څلور لارې کې شوی ده. د سرچینې په خبره دوه وسلوالو موټر سایکل سپرو په سیمه کې په ګزمه بوخت او طالبانو باندې ډزې وکړې، خو په ځوابي ډزو کې یو بریدګر وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې طالبانو ته کوم زیان نه دی اوښتی او په سیمه کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې یو نوی کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول شوی دی. د کابل امنیه قوماندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه کسان په کابل ولسوالیو کې نیول شوي چې تحقیقات ورڅخه روان دي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د اقتصادي رکود، د بېوزلۍ او بیکاري د پراخېدو له کابله د جرمونو اندازه هم زیاته شوې ده. بلخوا د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې په اوومه حوزه کې دوی نجونې له انسان تښتونکو ژغورلې دي. د قوماندانۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه نجونې او موټر چلوونکی د کابل سرای شمالي سیمې څخه تښتول شوی وي. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون وایي چې دوی لیکو څخه نږدې 200 نامطلوب کسان استل شوی دي. د اعلان داسې مهال کېږي چې د طالبانو د صفونو د تصفیه کمیسون مشر مفتي لطیف الله حکیمی پرون په زابل کې د دې کمیسون یوه څانګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغو روان وي چې مفسد او ناکار کسان لرې کړی شوي نه وي. افغان شزا شربتګله چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د ایټالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په ویلامیه کې ویل چې هیواد یې ایټالیا ته د شربتګله لیږدول وروسته له هغې تنظیم کړل چې لومړی هغې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. شربتګله وروسته له هغې د شنو سترګو لرونکي افغان کډوالې په توګه په نړیواله سطحه مشهوره سوه چې د امریکا پیژندل سوي عکاس سټیف مکیوري په 1948 کال کې پاکستان په یو کم کې د هغې عکس واخیست او عکس یې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. د بیلاروس او پولند په پوله کې ایثار څبان دي شپږ سوه عراقیان خپل هیواد ته استول کیږي. دا خبره د عراق او کردستان کورواکي سیمې چارواکو تایید کړې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزارت وین احمد الصحاف ویلي چې نن به شپږ سوه اوولس عراقیان په دو الوتنو کې اربیل هوایي ډګر ته ورسیږي. تېره اونۍ هم له بیلاروس څخه سلګونه کسان چې اکثر د کردستان وو په لومړني پرواز کې عراق ته ولېږدول شول. دوی او نورو زرګونو کسانو اروپا ته د تلو په هیله د پولند پولې ته نږدې د بیلاروس په سرحدي سیمو او ځنګلونو کې اړولې دي. مینسک تورن دی چې د منځني ختیځ او افغانستان زرګونه پناه غوښتونکو ته یې لار ورکړې چې د اروپا خاورې ته دننه سي. د بیلاروس دا کار د اروپا د بندیزونو غچ اخیستنه بلل کیږي، هغه تور چې بیلاروس سي چارواکو رد کړی دی. او د جنوبی افریقا ساینس پوهان وایي د کورونا وایرس یو نوې بڼه یې کشف کړې ده چې ډېره ساري ده. د دوی په وینا د دې وایرس خوځښت دومره چټک دی چې ممکن له کورونا ضد واکسین څخه ځان بچ وساتلی سي. د روغتیا نړیوال سازمان چې د کورونا وایرس دغه نوې بڼه څاري نن یو استرایي غونډه کوي چې دا وڅېړي د دې وایرس دا بڼه د کورونا وبا او واکسین لپاره څه مفهوم لري.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه او نور موضوعات د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلای هم شئ. azadiradio.com زموږ د ویب پاڼې پته ده. د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازي وایي دوی تم لري چې روسیا د ملګرو ملتونو د باور لیک ورکولو په کمیټې کې له دوی سره مرسته وکړي. ښاغلی شاهین له تاس خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي د غشانې په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او افغان ډیپلوماټانو پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د ازادي رادیو همکار مو اکرام الله اکرام هم د شیبه د ټلیفون لاره را سره دی د دې موضوع نور تفصیل له دا ورو مهرباني کوي.
سروان سه په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د دایمي استازي څوکۍ ته نوماند او په دوحه کې دغه ډلې د سولې د مرکچي پلاوی غړي سهیل شاهین ویلي دي چې دوی نه غواړي چې په بهر کې افغان سفارتونه وتړي، خو د د په وینا باندې چې خا یو شمیر افغان ډیپلوماټان له یو سفارت بل ته بدل را بدل کړی شي. د ویلي دي چې ټول افغان ډیپلوماټانو ته د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی دی د طالبانو لوري نه، خو دغه افغان ډیپلوماټان باید د نوي حکومت یعنی د طالبانو د حکومت لپاره کار وکړي. خالد شاهین له تاس خبری آژانس سره په دې ځانګړي مرکه کې دا هم ویلي دي چې که افغان ډیپلوماټان د دوی له قواعدو نه سرغړونه وکړي نو دا به د دوی ګناوي او خایبیا دند له لاسه ورکړي، خو په دې مرکه کې د دغه قواعدو په اړه باندې څه نه دی ویلي. دغه شان خغلی شاهین لټاس خبرې جان سره دا هم ویلي دي چې دوی تمه لري چې روسیه به د ملګرو ملتونو د باور لیک د ورکولو په کمیټه کې له دوی سره مرسته وکړي. سروان صاحب پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ رئیس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې لا هم تشه ده او لا هم سهیل شاهین ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې دغه خپل کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې افغان طالبانو ویلي دي چې تیر شپه د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ باندې یو جیک پوډ پلاوی دوه ته رسیدل دی او هلته بل امریکایي او اروپایي چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په دې کتنه کې به د افغانستان د کنګل شوی او شتمنیو پاړه باندې هم خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا منلې ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازي ټام ویست پراتون کې ونه کې چې سبب اپیل کیږي په دوحه کې به طالبانو سره وګوري او خبرې اترې به وکړي، خو دقیق نه دی ویل شوی چې دا خبرې به کله پیل کیږي، سبا او قبل ورځ. یاد وزارت د دې کتنې د اجنډا مهم ټکی یاد کړی دی چې د افغانستان د کنګل شوی او شتمنۍ د آزادولو په اړه په دې نقطو کې سند دی ویلي دي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې په دې موضوع سربېره به پر سیاسي مسایلو، بشري مرستو، معرف، روغتیا، امنیت او د سفارتونو بیا پرانستلو او نورو مسایلو باندې هم خبرې کیږي. خاوري بلخی دا هم ویلي دي چې د طالبانو په دې پلاوي کې د معرف، عام روغتیا، مالی امنیتی وزارتونه او د افغانستان بانک چارواکي او استازي شامل دي. بلی سروان صاحب
ډیره زیاته مننه په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازي وایي دوی تمه لري چې روسیا د ملګرو ملتونو د باور لیک ورکولو په کمیټه کې ورسره مرسته وکړي. طالبانو سهیل شاهین د ملګرو لپاره په ملګرو ملتونو کې د ځان له لوري استازي ټاکلی دی، خو ملګرو ملتونو تر اوسه پورې د طالبانو استازي د افغانستان د استازي په توګه یا د دایمي استازي په توګه نه دی منلی. همدغه راز د نړۍ هیڅ سفارت هم تر اوسه پورې طالبانو ته نه دی سپارل شوی، ځکه چې د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمېر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري خو بانکونه پر ځای افغاني ورکوي او هغه هم له بازاره په ټیټه بیه. دوی ادعا کوي چې بانک په هر ډالر کې څلور یا پنځه افغاني کمی ورکوي، چې د دوی په وینا دا ښکاره غلا ده. د بانکونو مسؤلان بیا څه ځواب ورته لري؟ تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د یوې نړیوالې ادارې کارکوونکی هم دی او په ډالر معاش اخلي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې اوس اړ دی خپلې پیسې په افغانیو له بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانیو یې زیان کړی او د ډالرو تبادله ورته په افغانیو د بازار د بیې په پرتله 15 افغانۍ ښکته شوې ده.
ډالر په ځای ورته افغانۍ ورکوي، هغو کې سودوی تبادله کوي د نظر د بازار ته، هلته د دوی تبادلې کې تفاوت راځي، خلک پکې زیان کوي. یا دغسې د غټو ډالرو په ځای د غټو نوټونو په ځای چې سل ډالري وي، د هغو په ځای مایده نوټونه یا واړو نوټونه ورکوي، دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کېږي. دا بل زیان ده چې خپلو مشتریانو ته دوی اړوي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وایي له یوه لوري دوی له بانکه د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري او له بلې خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بې باوره کړي دي.
حتی بانکونه چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه 200 تر 500 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي. د بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې که مونږ دا وګورو، دا یو ستونزه بیا مراجعینو ته ده چې دوی به بیا هېڅکله په بانکونو باندې اعتماد ونه کړي. دلته بیا د بانکونو سیستم به یو نوه سقوط سره مخامخ شي که چېرته دا سلسله داسې روانې، ځکه بانک ستا پیسې ساتي، ستا لپاره هغه مقدار بېرته
و مغختل. په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د ویندویانو نظر هم واخلو، خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي راډیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د ادارې ادوی او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګیدل او هر کس په اونۍ کې یوازې د 60,000 افغانیو او یا هم د 200 ډالرو د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه څومره د مخکې د تنخوا اخستونکو کسانو لپاره دوه چنده سوه. د طالبانو له واکمنېدو او د امریکا له لوري د افغانستان د مرکزی بانک د 9 میلیارد زیرمې له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد په بانکي سیستم کې ستونزې ډېرې سوې دي. ملګرو ملتونو دې ته په اشاره چې افغانستان کې بانکي سیستم د ړنګېدو په درشل کې دی، د راتلونکو ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی، خو طالبانو ویلي چې لاملونه یې تثبیت کړي او زر به دا مسایل عادي حالت ته راوګرځوي. له دې سره د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر افغانستان د بندیزونه زر تر زره کم کړي. دغه سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د پیسو کنګل کول او پر طالبانو د نړیوالو بندیزونه د دې لامل ګرځېدلي چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ سي، چې د ستونزې د روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو، خوراکي توکو او ځینو نور خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي مخه ډب کړې ده.
د بوست صدې مسؤلان وایي سشکال د بوست صدې فابریکه به د 2.8 میلیون افغانۍ په ارزښت له بزګرانو څخه تر 4,000 ټنه پنبه له کروندګرو وپیری. هلمندي کروندګر وایي کچېری حکومت د فابریکې ته پاملرنه لا نوره هم زیاته کړي، نو له یوې خوا به د بزګرو اقتصاد لوړ شي او له بلې خوا به د بزګرانو لپاره د حلالې روزۍ لار هواره شي.
ترمیاشتو زندروست یو زل بیا په هلمند کې د بوس تصدی یا پاپریکې خپل فعالیت بیا پیل کړي او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړي. په هلمند کې د بوس تصدی لپاره د طالبانو له لوري ټاکل سوی مشر حافظ ارشاد وایي د بوس تصدی د پاپریکې د بیرته فعالیت څخه یې هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمینه برابرول دي.
اول مطلب مو دا دی چې دا مسلمانان د وطن خلق ډېر ستړي دي، دا ولس موږ سره وساسې تقریبا موږ د غوړي او د کنجاره او صابون او دا شان چې دي دغه مو تر نور خلکو ډېر په نښې کښته دي.
د بوست صدی دغه پاپریکا د ډېر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په 1999 کال کې د هغه مهال د دولت له لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو، چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند سوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سږ کال د بوست صدی یا پاپریکا 260 میلیون افغانۍ بودیجه لري چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پورې خام پنبه وپیری. د هلمند د بوست صدی پاپریکا 350 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی. د پنبې د مالوچو ترڅنګ غوړي، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدوي. د بوست صدی دا پاپریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد یې د کرنې او مالداري سره تړلی دی، چې د یادې پاپریکې په پاله کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست صدی د بیا پاله کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې پاپریکې ته توجه لا نوره هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل.
پنبه مې راوړي دي د لوی درشانه، موږ د نن خوشاله دي چې شروع سي، موږ په خوشاله دي ولې د دې سره ډېر خلک استفاده کوي. غوړي کې پندغه کنجاله ده، پوسته کې دي، د دې سره ډېر خلک استفاده کوي، موږ په دا خوشاله دي چې دا چلاره سي.
ولا شش کال د پمبو نه خونه تر تیر کلو شدی، هغه په دې مورد شدی چې په خوا به مثال یوازې فابریکې خریداري کوله، اوس مشکل سي داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډېره خریداري کوي، هلته شخصي فابریکې جوړې شوي دي، نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډېر شدي.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دې تصدی یا پاپریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو په کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو اسیي هیوادونو ته انتقالېدل، خو د دې تصدی د کارکوونکو شمیر اوس مهال 114 تنه دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د طالبانو د وخت تر رسیدو د سلو ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په 2 میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د 2 اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذی چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختمې شوې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د سی هیوادوال تجارانو د اموال انتقالونکي هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ په شپه ورځ کې چاته هیڅ نوه سرخوږی واخازي او زورونه نسته. دا ډېر لوی هدف و د خلکو دپاره د دې معلومات کېږي چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شوي وو کړاوونه یې لیدلي وو او دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اغېز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی، مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دی که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیړنۍ اقدامات ونه شي. د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډېر اهمیت لري په ټپ ودرېږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډېر لږ شوی دی، خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی هغه زیرمې چې دوی درلودلې هلته او امانت و با مفاد یا بې مفاد د خپل امانت بیرته غواړي. او یو علت یې دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې د تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکړه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلی او شرکتونه هم نشي کولای چې کچیرې هر عمره چې پیسې ولري د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلی. دا موضوع بې باوري په بانکونو باندې ډېر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د یوه پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر معراج محمد معراج تېره اونۍ وویل چې طالبانو په خپلو 8 اویا کاري ورځو کې 6.915 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته په اشاره وایي.
په لومړي ځل په کامله معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو د ځینو هغو کړیو له خوا سي مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط وو. زمینه مساعد سي امنیت تامین ده. د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي، پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لویې پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د موضوعونو استفاده کړې اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاستې سوي د ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تېر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدا، په نړۍ کې د جنسونو او په تېره بیا د تیلو د بیې لوړېده او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او د رسې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغېز یادونه وکړه. په لندن کې میشته سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې پیل شوې وې خو د طالبانو له وخت رسیدو سره اوج ته ورسېدې.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرفېدله، او له بلې خوا کمکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو راتک سره او د طالبانو د رژیم د راتک سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفت وکړه او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې، د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل، د افغانستان تجارت خراب شو، د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې، د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول، او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یوه لار داده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي خړی ښاغلی حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې خپل سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت کچیري سیاسي منفي اغیزه ورباندې نه وي، په بالقوه توګه ډېر امکانات لرو. د مثال په توګه مر ډیر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منل شوی حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه، اقتصادي ودی ممکن نه دی. پانګونه کلکی سره مخامخ کیږي، نړیوال بانک ور سره موافقه نه کوي، IMF ور سره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پانګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پانګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده. نو هیله من یو چې زموږ سیاسیون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظي وایي 10 ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو 1 میلیون کسانو ته معاش ورکوه. د دوی ځینو د چیر حکومت په وروستیو 2 میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرود وس ونه لري اقتصاد په ټپه دریشي. د یو این ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي د 6 کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغیز ته اړتیا نه وي.
ستاسو له پیغامونو
ان راغلم د ټلیفون پر کرښه يم د هلمند څخه ورجان زموږ پیغام دغه دی چې زموږ مشکلات نن دغه نه ډیر سی دی چې دلته امارات کا دی کمین سوی دی مرش چې دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړنی چې ورکړي دي کوم څه قران ته مخ په دبل پر مزګه پراتی د خدای په قران کې د ماشان په دوړې تیار یاني نن موږ ته دا سچ دی چې څوک چاته ورڅ چاته وځاړو راځي پر موږ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه من ځکوانه خرګو ته ورکړي د خدای رو دي موږ پاتې دا نور کورونه مسلمانان پاتې دي او موږ ته نه دي راغلي ولي دا څنګه پلان دي خدای رې چې تاسو ورته کور ته کور وګرځي مسلمانان درې بدل دي زه په خپل کسب خدای کوم په دغه اتم نشته باندې یا غوډي لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولار دي پر چا باندې وځو د خدای رې دي
زمانو قاسم خان د سنگرار ولایت فاميلي له مو اړیکه نیولې ده دا قدم 15 کال کیږي چې وسی ګونر اثر چې امراسته کړی او نه چې هم د کې بس ته شن عمره کې پراته یو خیمه درولی هغه خالي دا د لګیو دوه خیمه را کړی هغه مرستې وی دي ما ازادي راډیو کارکونکو نه دا ویل دغه هغه مونږ چارواکو ته ورسته مننه
لازم از کندهار ولایت سره خبر کوم د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمباره بندي د لمباره تخلاص کې او بل مخکې به مستد دبليو پی د نړی خوړو سازمان پروګرام وو مخکې به کارټونه راکړ مسته هغه به نقدې پیسې وې نو موږ هر ضرورت چې به درلودې هغه به موږ را پکوي اوس چې بیا په دا حکومت کې دې کارټونه راکړي چې ورسو د کمپیات ته وړه یوه یوه بوجي وړه راکړي دوه واره یوه یوه بوجي وړه راکړې ده بس خلاص هغه هم کیفیت نه لري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زمو شخله آزادی رادیو اوری در روان خبرونه په دوام کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو خو تر دې وړاندې د دې سات لند خبرونه واوري.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM اټکل کوي چې افغانستان شای له سخت ژمی سره مخامخ دي. د ادارې نن په خپل رسمي ټوټر باندې لیکلي خلک به د ژمی پر مهال له داسې سړو سره مخامخ دي چې د هوا درجه به په ځینو سیمو کې تر صفر کښته وي. په کندهار کې د دوو وسلوالو حمله کوونکو او طالبانو ترمنځ په ډزو کې یو حمله کوونکی وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. دغه پیښه کې دوه ملکیان ټپیان شوي هم دي. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې یو نوی کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول شوی دی. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون ویلي د دوی له لیکو نږدې اووه سوه نامطلوب کسان تر اوسه پورې ایستل شوي دي. افغان ښځه شربتګله چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د بیلاروس او پولنډ په پولو کې ایثار څه باندې شپږ سوه عراقیان به نن بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. دا خبره د عراق او کردستان کورواکي سیمې چارواکو تایید کړې ده. او د جنوبي افریقا ساینس پوهان وایي د کورونا وایرس یوه نوې بڼه یې کشف کړې ده چې ډیره ساري ده.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته مو زنوری اس نوری هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. نن په خبرونه کې د پوستکی یا جلدی په ناروغیو په تیر د هغو چې له یخنی سره تړلې خبرې کوم. په افغانستان کې ژمی را روان دی او له ژمی سره تړلې دی پوستکي بیلابیل ناروغي هم زیاتیږي. د ژمی موسم ښایي پوستکي یا جلته ډیر زیانونه واړوي او د هوا بدلون او وچه هوا ښایي یو شمېر کسان د اکزیما په څیر په ځینو ناروغیو اخته کړي. په ژمی کې د خونې دننه او د باندې د تودوخې درجه ډیر سره توپیر لري او له یوې هوا بلې ته تګ ښایي په ځینو کسانو کې حساسیتونه او د جلدي ناروغیو نښې پیدا کړي. په ژمی کې په څه ډول خپل پوستکی یا جلد مرتوب ساتلی شي؟ له کوره د وتلو لپاره باید څه ډول جامې واغوستل شي؟ او کله چې واوري او باران سره مخامخ کیږي څه باید وکړي؟ د زیات یخنۍ په وړاندې باید د وجود کوم غړي ګرم وساتل شي؟ پر دې او دغه راز له پوستکی یا جلدي ناروغیو سره په تړلو نورو عواملو باندې هم خبرې کوو. د خبرونې ته مو د پوستکی یا جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر محب الرحمن لغمانی ته بلنه ورکړې ده. کور ودان ډاکټر صاحب، چې زموږ بلنه مو ومنله او پر دغه موضوع چې مو انتخاب کړې ده پر دې موضوع نن له موږ سره په خبرونه کې برخه اخلي. که لومړی اوریدونکو ته ووایي چې د پوست یا جلد کومې ناروغي دي چې د ژمي په موسم کې زیاتیږي؟
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته خبرو کې تاسو موبایل کوي کی ولند اشاره وکړه چې د اگزیما یا په توابه جوتی توابت کې ورته درمتی ته وایي چې د کی د پوستکی التهاب یا اندازه پرسو برامسته کیږي چې د کی بیا خارښت او سوزش سوی یا سوزش دام پکې وي. نو راځو تاسو سوال ته چې پوستکی خپل مونږ د وچوالي او لنوالي له نظر کټګوري کو نو دا په دو برخو تقسیمیږي چې یو ته اویلی سکن یا غوړ پوستکی وي، یو ته ډرای سکن یا وچ پوستکی وي. نو دغه وچ پوستکی ته غوړ پوستکی چې بیا هغه دومره تکلیفونه چې دي په هغه په اوړي کې ګرمۍ کې بیا نسبتا ډیر، او د وچ پوستکی ناروغي عموما بیا په ژمي کې د روان موسم چې موږ تاسو اوس ورته ورنږدې یو ژمی روان دی، ژمی دی، دغه د ډرای سکن یا د وچ پوستکی ناروغي پکې بیا ډیری.
دغه د وچ پوستکی چې اوس ناروغي ډیریږي، کومې علائم دي او په څه ډول راڅرګندیږي؟ په ټولو خلکو کې که هغوی چې ډیر په یخنۍ سره مخامخ کیږي یا په یخو سړو سیمو کې ژوند کوي، په لوړو سیمو ارتفاعاتو کې ژوند کوي؟
تاسو ډیر خسته سوال دی، په جواب بدوم چې وچ پوستکی والا که په هر ځکه ژوند کوي، له ستونزو سره به په جمی کې مخ کیږي. او بیا لوړ ارتفاعاتو کې بیا ډېر هغلته بیخي دغه د پوستکي ستونزو ته مساعد سیمه ده، چې هلته نسبتا حرارت د درجې چې ده د یخنۍ هغه هلته لوړی یا زیاتی. ډېری خلک بیا په دغه د وچ پوستکي په ناروغۍ وخته کیږي. مثال لنډ مثال یې درکم، که ډېر وچوالی د پوستکي رامنځته شي نو موږ او تاسو په ساده ژبه کې ورته وایو چې مثال دا د مار پوستکي غوندې یا دغسې زیروزس ورته وایي، دغسې یعنی وچوالی ډېر کوي. نو میانو پوستکي چې دي یا د مارانو دغسې یعنی دې شکل ته دا پوستکي اوړي، نو دا د ډېر وچوالي د لاسه لامل یې دا دی چې هلته د اوبو کموالی وي په وجود کې. پوستکی یو خو چې بل د اوبو انټیک یا اخیستنه د اوبو یا سکل کم دی کم کی، بل خوره هم یو علت د دې دی چې خورې او دوړې یا ککړ چاپیریال دې ته زمینه مسایدی چې دغه د پوستکي وچوالی نورم ډیر شي، او که سیکنډري یا دویم انتان مداخله وکړي حتی د زخم کېدو فیسور یا درزونه پوستکي کې پیدا کیږي. په جمی کې اکثره خلک زمونږ استادو د کلیوال ورونه چې دي د کلی ژوند اختیار کړی، هغوی بیا هغوی به دا د پوندو چود یا د لاسونو د پښو حتی د مخ وچوالی او سوروالی او توروالی ټیکی ټیکی پیدا کیږي. نو هغوی هماغه د اوبو د اخیستلو کموی یعنی باید دوی استفاده کړي چیری روس کی، یعنی باید هغه د اوبو د سکلو در هغه باید ډیر پورته کړي دوی چې کوم ضرورتونه دي. او بل په زمن کې دوی هغه کومې جرابې چې دي یا کوم وسایل یا دستکشي چې دي یا خولۍ باید دوی استفاده کړي، هغوی دومره پاملرنه ورته نه کوي. نو دغه خوره هم یو فکتور د دې کیږي چې دغه پوستکي وچوال نورم ډیر کی، او د دویم انتان یا د میکروب دپاره د مداخلې ته زمینه مساعده کی. نو هغه بیا حتی زخمونه هم رامنځته کیږي چې خلک په جمی کې ډیر له دغه څخه بیا ناراضیتۍ ښیي او یا ناراضه وي.
تاسو ډاکټر صاحب یادونه وکړه د وچ پوستکی چې ډیر وچ سي معمولا تویږي. تاسو مخکې د مار یادونه وکړه چې مار پوستکی اچوي، دغه په انسانانو کې هم رواج دی چې پوستکی په د وخت په تیریدو سره باید نوی شي او نوی کېدل هم په همدغه بڼه باندې ده؟ او که دا کومه ناروغي ده چې کله پوستکی وچیږي او تاسو لکه چې توغی له وجوده لري کوي؟
موضوع ده چې دا خو نه ده چې د هر انسان دی باید دا پوستکی لري شي. دا هغه زیروزس پس یا خاص ناروغي ده چې لرونکي انسانانو کې دا لیدل کیږي چې دا وچوالی ډیر شي بیا زیروزس ورته وایي. زیروزس هغه د سی لکه د مار پوستکی یا د مهي د ملا پوستکی چې هغه بیا د سی نو یعنی هغه شکل ځانته اختیاري دا بیا ایمولینت یا مرتوب کننده یا نرم کوونکی موږ لرو، هغه بیا توصیه کوو دوی دې په هغه باندې ځان غوړ وساتي غوړ کی. او بل مهمه خبره دا ده چې که څوک په خار کې ژوند کوي یا د خار د باندې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي، زما ولارخونه د یو ډاکټر په صفت د جلدي ناروغیو د یو ډاکټر په صفت دا ده چې دوی دې له سړو اوبو څخه استفاده نه کوي. که اودس کوي یا مخ خلاص وینځي اذان وینځي نو کوشش دی وکړي هڅه دی وکړي چې له ترمو اوبو سره دوی خپل مخ خلاص او نور بدن وینځي. او بل لند مثال به دا ورکم دي ته چې دوی کچېته درمل ځینو ته یا درمل پلورنځیو ته یا دواخانو ته لاسرسی نه لري، کولی شي چې په خپل محیط کې هغه کریمونه مثال دوی استفاده کړي چې هغه د پوستکی را نرمي. نو کچې تمنګل یخ اوبو څخه استفاده وکړو او چوالې نور زیاتې ځکه ما د ترم اوبو یا د ګرمو یادونه وکړه. او شي چې کچې ته نور درمل تر لاسرسی نه لري نو دغه عادي واسلینو باندې هم دی کولی شي د شپې د خوانه خپل د بدن غړي چې کوم وچوالي سره مخي خصوصا هغه لوز ځایونه مخ لاسونه پښې دا ډېر زر موفه کېږي اخته کېږي په وچوالي باندې. او دوی دي کولی شي د شپې د خوانه دې غوړ کړي او سهار د خوانه دې بیا په صابون یا شامپو دغه او تر موبو سره دې دا وینځي. نو دغه ستونزې چې دوی لري نو دوی دغه فیسور یا چودو ته یا چودېدلو ته یا د منتن کېدلو ته یا اخته کېدو میکروبونه بچ کېږي او نو انشاءالله بیا به له ستونزو سره نه مخ کېږي.
مخکې تاسو د اگزیما د ناروغي یادونه وکړه بیلابیل ډولونه لري، ممکن په یو کس کې هم مهاله دغه ناروغي مختلف نښې څرګندې شي، خارښت د پوستکي سوروالی د غرض نور عوارض لکه وچوالی خړوالی او د پوستکي سپینېدو، په کومو کسانو کې دغه ناروغي راڅرګندېږي؟ آیا هغوی چې له ناڅاپه یخنۍ سره مخامخ کېږي که حساسیتي هم ده، میراثي هم ده، ارثي هم ده، که څنګه؟
مایا درماتایتیس دا چې دا نو بیا د اوس پورې یوازې نه دی تړل شوی، تړاو نه لري. هر هغه شخص چې مثال اوسوک تمټو سره کار کوي، کاغه وړي کجمي دی ورسره مشکل لري، نو دیتا کنټاکټ درماتیت یا مثال ارتباطي اگزیما یا د پوستکي پړسوب یا درماتیت ورته ویل کیږي، نو هغه نه ورته مشکل پیدا کیږي. یو څوک له ګلانو سره مشکل لري، نو یو سړی له خاورو سره مخ یادونه وکړه مشکل لري، نو هغه د اساسیت یا الرجي پورې ارتباط لري. چې یو څوک د چی شي سره مشکل لري او هغه ورته پیدا کیږي، نو هغه د پوستکي خارښت حتی لړمۍ یا اورتوکاریا یا پت هغه ورته پیدا کیږي. نو دا فرق یو انسان د یو شي سره یو د بل شي سره مشکل لري او دا اگزیما ده رامنځته کیږي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان اوریدونکو هم ډېرې پوښتنې لري او اوریدونکو ته به هم وروسته وار ورکو چې دوی خپلې پوښتنې مطرح کړي. ازادي راډیو ده د روغتیا خبرونه.
السلام علیکم ورحمت الله.
بلې خبرونه ته ښه راغلاست له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟ هممهاله تاسو راډیو ما اوري راډیو که لطف وکړي راډیو خاموشه کړئ ګل کړئ.
ډاکټر صاحب سمې دا پوښتنه ده، یخ کې د ځمات نه ده، یخ به وي نه پړسېږي بیا درد کوي کله کې چې د شي سره تاثیت.
بله ډاکټر صاحب پوښتنه مو اوریدله. تر څو چې بل اوریدونکی وصل کیږي، یو اوریدونکی پوښتنه کړې ده چې زه تل لاسونه په اوبو مینځم خو بیا هم مې لاسونه وچ وي، دی ولې علت څه دی؟ که څه هم تاسو پرې رڼا واچوله خو بیا هم که دې اوریدونکي ته ځواب ورکړي مهرباني.
چې کوشش دې وکړي چې اوبه دې ډېر چې مایات دې ډېر واخلي، او دغه ایمولینټ یا نرم کوونکی مواد نږدې د وخانې څخه د واخلي. سهار سهار دې لاسونه پر دغه ایمولینټ باندې غور کړي چې لاسونه یې تر ماښامه پورې نرم او یعنی اوسني انشاءالله نرموالی پیدا کړي، حالبنه پیدا کړي. او بل دې ما مخکې یادونه کړې چې وینځل د یخ اوبو سره کیمي کې بخي خنه ده نه دي وینځي.
مخکې اوریدونکو خو پوښتنه وکړه، له په هر صورت موږ هم تجربه کړې ده کله چې هوا ډېره سړېږي لاسونه او پښې له یخنۍ سره مخامخ کېږي، پړسوب کوي، څه باید وشي؟
هغه د یخې هوا تاثیر دی، کله چې پارې ته نږدې کېږي هغه سوخت او درد نور هم زیاتېږي. نو دوی دې کوشش وکړي بیا فیمیکیدین یا ایزوبلاکر ورته وایي چې د هیستامین باعث د پوستکي د خارښ کېږي. اجدو بلاکر یا بلاک کون کې یا دغه دفع کون کې پیمیټیدین دی ټابلیټ. هر کمپنی وی هغه د دې خو معتبر کمپنی دی واخلي او سار ما خام دی په نهره وخوري او په وسره ور سره سیټریزین دی واخلي یا مثال فیکسوفینادین. مقصد د اساسیت یو ټابلیټ دی واخلي. او هغه کسان چې بیا نفس تنګی لري یا د سالنډې لري هغه هغه د کوشش وکړي چې دا انتیستامین دی په اندازه استعمال کړي چې دغه هم سالنډې زیاتېږي. نو دغه مشکل د پړسوب او درد دا کمیږي ورسره. سیټریزین تشریح می ورکړه دغه د استفاده کی دغه وروسته مخ کی ویل چې پرسیږي په خلاصنم او بیا دردم کی اختیار خبره ده چې بخاری ته نږدې به نشي کنه چې د تکلیفيږي نو دوی دی دغه د بلاکر یا پرمیټیدین د استامین نفراجیږي یا راځي جاتیږي او باعث د خارښ او پرسوب کیږي حتی درد دم بیا کله کله کوي نو دوی دی دغه هم نه کوي منه کوي یعنی د فقین پرې دی او سټیزن چې دا کوم ستونزه رامنځته شوې دا دغه مخنیوي کوي نو دوی بل دغه ستونزه استخبه ان شاء الله یعنی بری عمومي او خبشي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای
کشمیر خان زرمال عالم خیبر پښتونخوا هری پر نه امریکا نه ولي تا نه نه دا چې دا اکثر خلګي دی غو په دغه لاسو یا په خو باندې اکثر یا په ګوتو باندې هغه څوک مخ کی ورته وایي څوک زخي ورته وایي هغه ډیر ذات خاري مثلا هغه ډیر وخت لپاره دوام لري ایا زه ډاکټر صاحب نن ما دا پښتنه د شایدم د ګردي ناروغي پر طلب لري او کچنګ په دې باره کې یو څه لن معلومات راکې دا یو لن
دا سې د پیس غوندې شي خېږي چې کله ډاکټر ته ولاړ سم وایي د میډې تکلیف ده نو دا پښتنه لره مجدا د میډې سم پیښېږي د سړي پر لاسو باندې او که یوازې د غمرزې
مهرباني ډاکټر صاحب
نور صاحب محترم چې د خیبر پښتونخوانه غاجي صاحب زنګ راواله او هغه د زخو یا وار یا د میخه کې د کورن پښتنه وکړه چې دواړه د وی کورنې دی او دا وایرل انفیکشن دی او ساریم دی اول د دې یو خپینه د یو خپت یو ځینه بل ځی ته بیا بل ځی ته بیا بل ځی ته یعنی انتقال کې دا ساری ناروغې د دې بیا او زخی چی دی هغه هم که په خپل لاسونو کې وي هغه هم نور ته دغه د پوستکی د ساروونو څخه دی چې نور ته انتقالیږي یعنی دا وایرل انفیکشن دی او د دې د حل لار دا ده چې دا باید هغه مسلکی ډاکټر ته دی ورشي پوستکی دغه کوم کورن یا کوم زخی یا میخک چې موږ تاسو ورته یو دا باید ورته وسوځول شي پیادی ته هغه درملنه چې کومه ده هغه باید ورته توصیه شي ان شاء الله دا مشکل حلیږي او دا د جلدی پورې ارتباط لري او بل نوري صاحب محترم چې د فراه ولایت نه زمونږ استاد او ورور زنګ راواله او چې زمما لاسونه سپینواله پیدا کړي دا سو نو سپینواله دي چې د مېدی مشکل دومره رول پدې کې نه لري هغه چې کله په کل یعنی چینجی ولري سو هغه کې پیچیاز البا په نامه باندې چاپونه دي دسي علې کی اما تت سپینواله وی دا چې ډېر علې د څه تک سپین نیوی نو هغه کچې ته د خپل د سټور اگزام کی ما غیته مواد معنی کی کړي چنجیو نو دا چنجیو وجدا مېده په دې کې رول نه لري او کچې ته ویټی لوګو وی یا لکی وی یا پیسټ ورته وی بیا جدا باس تک لند نظر وای چې د میلانینو یا د پوستکي د رنګ کمواله ده د اغازه زخمی شي یا وسرامن تکیږي یا وسوځيږي د سوختګي نو وسرامن تکیږي ازربو ویني نو هغه صحه کمزوري شي او جرأت نشي کولای چې هغه میلانو سیټ او جرأت نشي کولای چې میلانین یې رنگ تولید کی نو دازه سپین پاتې کیږي چې په خوای ته داوی نه کیدل اوست قابل له تداوی نه ده
ډاکټر صاحب کور ودان هم دغه ورستۍ برخه یو اوریدونکو د واتس اپ لارې دغه پوښتنه مطرح کړي وای زما د ګيري یو برخه ویختان توی شوې دي او هغه کوچنی یو برخه لکه غوندې سپینه ښکاری تاسو که هم رڼا په واچول خو مګر بیا هم ک دغه اوریدونکو پوښتنه جواب کړي
هغه د ګيري یو تا د سیلکه یا ثقل غوندې دایروي د سپینواله او د ویختو تویدنه دې ته الیوپیشیا ایریاتا وی په جلدی تبابت کې دا وخت کیږي په عوامل مختلف دي علت دا د چې کینیا یا سټریچمو ورته یو هغه هم د دې علت کې د ستګل د سکونې د تداوی نشي کیږي ال چې دا سایکالوجیکل پرابلم دی فاکتورونه دي چې روحي فشارونه دي چې په یو شخص باندې راځي دا هغه به وخته هم کیږي او نیم زینو کی تاکي تاکي کیږي او په ګیره کې زه چې وخته توی شي چې بیا نور وخته راشنه کیږي نو هغه سپینيږي دې باید مختلف درملنې دي نو دې کوشش وکړي چې په هغه میتودونو دي مختلف شي او په شروع کې د هر ناروغي کغه د پوستکي ویټنوري نو د یو ډاکټر په صفت زمال خونه دی ورونو ته د سده چې په مغلومړي تر کې د دې ډاکټر ته مراجعه وکړي لازم شي چې چا توسيږي نږدې متخصص ته مراجعه وکړي او نو زرخه کیږي هغه ته درملنه شته یعنی اورل یا د خولې د لارې هم شته او بل لوکل انجکشنونه دي چې هغه سټرويډ دي یعنی هغه تطبیقول شي په هغه معروف یا متاثر شوی ځکه او بل اوس پی آر پی میتود راوتل د ډیر ښه میتود دی چې هغه هم تطبیقول شي نو په هغه ناحیه کې به وختراشنه کیږي ته د یعنی د دې بایس نه کیږي چې بیا چی او یا سپین شي نو پی آر پی بیا پلاس د ریچ پلازما دی چې د سی وینې څخه د سپینیا پلازما جدا کیدلو ته وایي چې چاته سوال پیدا نشي
کور ودان د پوستکی یا جلدی ناروغي متخصص ډاکټر محیب الرحمن ای ویلند خبرتیا او روس ته بیا هم د بحث ته دوام ورکو
روختیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورس د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو ملمانه ډاکټران ستاسو روختیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي دا خبرونه د جمعې پورس له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو یا
د روختیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری په ژوندۍ بڼه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. موضوع هم د ژمی د موسم د پوستکی یا جلدی ناروغي او د متخصص ډاکټر محیب الرحمن لغمانی ده. لغمانی صاحب، اوس چې په افغانستان کې ژمی را روان دی، هوا ډیره سړیږي، په ډیرو سیمو کې د کور دننه او بهر هوا ډیره سره توپیر لري که د خونې دننه هوا 22 درجې یا 40 درجې د سانتي ګراد په حساب باندې وي، د باندې ممکن په ډیرو سیمو کې منفي وي، منفي 15 لسو او داسې لوړو ارتفاعاتو کې لدينا هم پورته شي. څه باید وکړي یو څوک چې له کوره وزي، له خونې وزي، د باندې د وجود کوم غړي باید د ناڅاپي یخنۍ پر وړاندې چې هغه ډېر اساس دي باید ګرم وساتل شي چې په جلدي ناروغیو هغه چې له ژمي موسم سره تړلي اخته نه شي؟
محترم، دغه د بدن د غړو کې پوزه ډېر زر سړیږي، ډېر یعنی حساسه ده پوزه. نو راځو دغه مخ او لاسونه او پښې عموما لوسی، نو دوی د کوشش وکړي زموږ هیوادوال چې خپل ځان ګرم وساتي، خولۍ، دستکشې او جرابې دا د دې استفاده وکړي، دا د یو یعنی پټو یا صادر یعنی که هر څه وي که نه، نو دوی د کوشش وکړي له دې بنینونه دي واغوندي، نو جمپرې چې مقصد ځان د دوی ګرم وساتي. ډول ډول ستونزې دي، نه یوازې د پوستکي تنفسي ناروغۍ دي، په ژمي کې له دې سره باید دوی مخ نه شي. نوري صاحب، یو موضوع چې زه باید ورته اشاره وکړم، دا د هیوادوالو یو حق دی را باندې چې دا زه د ازادي راډیو له لارې نړیوالو سره هیوادوالو سره شریک کړم. هغه دا دی چې ډېرې داسې ماشومان له خپلو میندو او پلرونو سره راځي چې بیچارهګان د دوی سره پیسې نه وي چې دوی حتی چپلکې واخلي، داسې راځي. یعنی زما زړه ډېر خوږیږي، دپتي او دا توان زه نه لرم چې زه دې هر هیوادوال سره مرسته وکړم. نو زما په نړیوالو دا غږ دی چې دغه ژمي کې چې زمونږ او تاسو مخته ده او اوس په کې مونږ او تاسو روان یو، نو دغه ژمي کې د یونیسف یا د ماشومانو نړیوال صندوق چې دی، دا دی باید د افغانستان کوچنانو ته ډېره پاملرنه وکړي. یعنی دوی به له ډېرو ستونزو سره بیچارهګان مخ شي، حتی دوی د یو جوړه کالیو د اخیستلو وس نه لري. ما یې پلار نه پوښتنه وکړه چې دغه ته جرابې واخله، وایي ما مخکې تیږې ماتولې، اوس تیږې څوک نه اخلي چې کور جوړ کړي، دته جرابې د کمه کم. می دا چې نړیوال دی باید د زه د یو ډاکټر په صفت باندې چې ما ته مینخانې ته مریضان راغلي دي او دغه ستونزې راته شریکې کړې، نو دوی به نو څنګه جراب پیدا کړي، دوی څنګه کالي بچارهګان، دوی څادر څنګه ورسېدېږي، دوی بوټان څنګه دوی ځان ته واخلي؟ نو چې بوټان نه وي، جرابې نه وي، او زه هم چې دغه د پوستکي ستونزو سره سره به د نور جرمنیو ناروغیو سره د داخلي له نظره به هم مخ شي. زما هیله دا ده چې زمونږ کوم کاران په بار ملکو کې دي یا په نور نړیوال مرستندوی ادارې دي، هغوی د زمونږ د افغانانو سره په دې برخه کې پاملرنه وکړي او مرستې دې وکړي. زمونږ له دغه داسې یو نورین سره مخ نه شو او ستونزې هم ډېرې نه شي. بیا یعنی یو دغه په ما باندې فرض و، ما خپل دا غږ ستاسو د راډیو له لارې ورسو چې
کور ودان. ډاکټر صاحب، دغه موضوع مونږه ازادي رادیو هم ډیر را برسېره کړې ده. افغانستان اوس له ډیرو ننګونو یا له ډیرو بشري ستونزو سره مخامخ دی. تاسو یادونه وکړله په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. 95% د افغانستان وګړي کافي خواړه نه لري. تقریبا 23 میلیونه ویل کېږي چې د ورځې د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي، د لوږې له خطر سره مخامخ دي. په تېره بیا د ماشومانو هم تاسو یادونه وکړله، مونږ هم وینو چې په ډیرو سیمو کې چې اوس له مخکې هوا سړه شوې ده، ماشومان بیا هم لکه چې تاسو ویلې لوڅې پښې د باندې ګرځي. په دې هیله چې ستاسو دغه غوښتنه هم اوریدونکو اوریدلې وي، راځو هم دغه موضوع ته چې په ژمي کې چې ما وویلې مخکې یو څوک چې له د باندې راځي او که هوا سړه وي یا واوره سوي وي، ډېر زر ځان ګرموي، که بخاري وي یا کوم بل ګرم ځای ته ځان ورنږدې کوي یا په ګرمو اوبو باندې هماغه د وجود کلاسونه دي که پښې دي مینځي. آیا توصیه کوي چې باید سمدستي له یخنۍ څخه ګرمۍ ته د واوړي د وجود دغه غړي؟
دا خو ښه خبره ده، ښه کار دی، اما باید په بیړه نه، یعنی زر دي ځان بخاري ته یا کوم وسیله چې د ګرمولو لپاره وي څه دې نږدې نه شي. کولی شي چې د کوټې یو کونج ته یا یو څه فاصله کې دوی بلار شي، اما په هغه سات زر ښه نه ده، ځکه وجود هم عکس العمل یا ریاکشن ښیي، ځانه والے پیدا کی یا یو بلا سا چترا منسکی پلی یا مثال لڑمئی پیرا کی جی یا خارق د پوستکی او تبن پوستکی خپل اصل عمل خی نو دی کوشش کی چی اوس وقفه د پکیرا ولی یو دکان یا دور کی دی اگے نورست دی دی دان گرم کی سم دلاس دی دی یخنی ندی دی کوټه نه کوټه تا او بخاری ته نزدیکی نینو خپل سره مخکې دي. نو بیا هغه خصوصا کوم کسان چې الرجي لري، بیا د زکام یا نورو ستوني درد یا نورو ناروغیو سره مخ کېږي، نو هغه ټول ورونو ته زما دا هیله ده چې او خویندو څخه چې دوی د باندې نه راځي، نو نږدې بخاري ته د زر نه کېني او د رخې درې دقې وروسته آرام شو بهتري ده، کولی شي بخاري ته نږدې کېني مشکل بیا نشته.
کور ودان ډاکټر صاحب، د پوستکي یا جلدی ناروغي متخصص ډاکټر محب الرحمن لغمانی چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته، له تاسو ټولو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وکړ او پوښتنې مو مطرح کړلې. د خبرونه مانو ریاست نوري خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته مخته یوړل.
ساده پنګ روشن شنګ هر سهار را بیسلی پزڑک می دمنی ولولے را پروی او پزڑک می دمنی ولولے را پروی او ستاد بنگڑو شرنگ شرنگ ستاد بنگڑو شرنگ ہر سہارا بسترے پزڑک می دمنی ولولے را پروی او پزڑک می دمنی ولولے را پروی او ساد بنگڑو شرنگ شرنگ